السلام علیکم په افغانستان کې د سحر شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت ده چې بیلابیل خبري راپورونه پکې اوریدلې سي. نن د دوشنبه ورځ ده، د غوايي ثور درېمه د اپریل 22مه. د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلوو. راپورونه وایي پرون یکشنبه په ایران کې د یوه افغان په ګډون نه تنه بندیان اعدام سوي دي. د الواش په نوم ویبپاڼې چې د بشري حقونو مسایل تعقیبوي لیکلي چې د مخدره موادو په تړاو پر شپږو بلوڅ بندیانو او یوه کورد زندانی د اعدام دغه حکمونه د کرمان او چابهار په زندانونو کې عملي سول. بل لوري ته د هیرانا په نوم د ایران د بشري حقونو یوه آژانس خبر ورکړی چې دوه نور بندیان په ورته تورونو د کرج په قزل حصار زندان کې اعدام سول. د راپور له مخې په دوی کې یو د افغانستان وګړی و. تر دې مخکې راپور ورکول سوی و چې د ایران حکومت د دوو وروڼو په ګډون څلور افغانان تیره پنجشنبه اعدام کړل. د حلواش ویبپاڼې د راپور له مخې دغه کسان د مخدره موادو په تړاو په وکیل آباد زندان کې اعدام سول. د هنګاو په نوم د ایران د بشري حقونو بل سازمان ویلي چې د ولی الله بختور په نوم بل افغان بیا د عمدي قتل په تور تیره چهارشنبه د تبریز په مرکزي زندان کې اعدام سو. ایرانی چارواکي ویل افغانستان دې هېواد ته هیڅ اورګاډی نه دی ورغلی. له دې مخکې ځینو ایراني رسنیو راپور ورکړی و چې ایران د افغانستان لومړني ترانزیتي اورګاډي ته چې ترکیې ته روان و له دې هېواده د تېرېدو اجازه نه ده ورکړې. خو پرون ماښام ایراني رسنیو د اورګاډي شرکت د عامه اړیکو د ادارې په حواله خبر ورکړ چې له افغانستانه دې هېواد ته هیڅ اورګاډی نه دی ورغلی. د مخکنیو راپورونو له مخې د افغانستان یو اورګاډی چې 1000 ټنه معدني تیږې پکې بار وي له هرات ولایت څخه د ایران یوه تمځای ته ننوتی دی. په راپور کې تایید شوي وه چې ایران دا اورګاډی درولی خو چارواکو د دې اقدام په اړه جزئیات نه و ورکړي. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت کابل کې د افغانستان او قزاقستان د یوه ګډ نندارتون د جوړېدو خبر ورکړی. د وزارت پرون پر خپله ایکس شبکه ولیکل چې دغه نندارتون د روان اونۍ د پنجشنبې او جمعې په ورځو د پلازمینې د حضوري چمن په سیمه کې جوړیږي چې د افغانستان او قزاقستان محصولات او تولیدات پکې نندارې ته وړاندې کیږي. د ایران په پلازمینه تهران کې د سپای پاسداران انقلاب ځواک قومندان حسن حسنزاده پرون د هغه نوي اضافي ځواک د جوړېدو اعلان وکړ چې دنده به یې د ښځو د حجاب په برخه کې د نویو محدودیتونو تطبیق وي. حسنزاده وویل د دې ځواک غړي د دې لپاره روزل سوي چې په عامه ځایونو کې د حجاب نوي مقررات په جدي ډول عملي کړي. دا اعلان وروسته له هغې کې دی چې ایراني چارواکو په وروستیو ورځو کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر اړوند فعالیتونه پراخ کړي او په دې ترڅ کې د یونیفورم لرونکو مامورینو تصویرونه خپاره کړي چې د رڼا تر سرلیک لاندې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې ښځو ته سپارښتنې کوي. د 2022 کال په سپتمبر میاشت کې وروسته له دې چې د محسا امینی په نوم یوه پیغله د چارواکو په معیار د حجاب نه مراعاتولو په تور ونیول سوه او بیا یې د پولیسو په توقیف کې سا ورکړه، په ایران کې داسې پراخ اعتراضونه پیل سول چې د اسلامي جمهوریت له واکمنېدو راهیسې یې ساری نه و لیدل سوی. په عراق کې پرون یکشنبه له زومر ښارګوټي لږ تر لږه 15 توغندي د سوریې په شمال کې د امریکا د متحدو ایالتونو د یوې پوځي اډې پر لوري توغول سوي دي. روټرز خبري ایجنس د دوو امنیتي سرچینو په حواله دا راپور ورکړی دی. د راپور له مخې دا د فروری میاشتې له لومړیو چې د ایران له ملاتړه برخمنو ملیشو په عراق کې پر امریکایي ځواکونو خپلې حملې درولې وې، په سوریه کې پر امریکایي ځواکونو لومړۍ حمله ده. پرونی حمله په داسال کې کیږي چې د شنبه په ورځ د عراق صدر اعظم محمد شیا السودانی د امریکا د متحده ایالاتونو له سفر څخه عراق ته ستون سو. هغه په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره هم کتلی و. اسرائیلی مشرانو د امریکا هغه احتمالي پریکړه په کلکه غندلې چې د اسرائیل پر یوه توندلارې پوځي قطعې بندیزونه لګولي. د امریکا د حکومت دا احتمالي بندیزونه به چې شایي نن اعلان سي د اسرائیل د پوځ پر یوې قطعې د امریکا لومړی ځل بندیزونه وي او تمه ده چې د دې دوو متحدانو ترمنځ اړیکې به نورې هم ترنګلې کړي. د امریکا او اسرائیل اړیکې په غزه کې د جګړې له کبله مخکې هم ترنګلې سوي وې. امریکایي چارواکو د اسرائیل د دې قطعې نوم نه دی ښوولی، خو اسرائیلي مشرانو او سیمه ییزو رسنیو دا قطعه د نیتزا یهودا په نوم یاده کړې چې د راپورونو له مخې له توندلارو یهودو سرتیرو څخه جوړ کنډک دی. ټاکل سوی د افغانستان د فوټسال ملي ټیم د اسیا د ملتونو جام سیالیو په لړ کې خپله درېیمه لوبه نن دوشنبه د بحرین په وړاندې وکړي. په تایلند کې نننۍ لوبه د کابل پر وخت ماښام 6:30 بجې پیلېږي. د شنبې په ورځ د افغانستان لوبه د کویت په وړاندې دریو په وړاندې مساوي ختمه شوه. او افغانستان په خپله لومړۍ لوبه کې تېره پنجشنبه 3-1 په وړاندې له ایران ماتې خوړلې وه. د اسیا د ملتونو جام د 2024 نوي کال د فوټسال سیالۍ د تایلند په کوربتوب د 1400 ټیمونو په ګډون سره 13 چهارشنبه پیل سوی او تر روانې یکشنبه دوام کوي. افغانستان په دغو سیالیو کې له ایران، کویت او بحرین سره په یوه ګروپ کې شامل دی. خبرونه مو د 6:00 په یو ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. د دې یو ساعت خبرونه په راپورونو کې اوري. د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت وایي چې له پاکستان څخه د اسنادو لرونکو افغان کډوالو جبري استل بل افغانستان سره د دې هیواد اړیکې لا خرابې کړي.
د افغان کډوالو د ایستل دوم پړاو له ای سی سی یا هغو کارتونو سره تړلی چې دولت افغانانو ته ورکړي دي. دولت دا کارتونه باطل کړي دي.
د پاکستان یو چارواکي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ پر کمیدو اندېښنه ښوولې. یو سوداګر وایي
یو موټر د پاکستان څخه راځي تر جلال آباد پورې، نو په یو نیم لک پاکستانی کالدارو موټر ملاویږي چې کله به تورخم دروازه بند شي نو کریانې د یو نیم لک نه تر څلور نیم لک پورې ځي.
دا هم ورته چې په کندهار کې د کرنیزو وسایلو د تولید فابریکې زیاتې شوي دي.
زموږ ګلاسنه او میانی ورځنۍ تولید د زر څخه تر 1200 پورې دی او ورځنۍ چې موږ یې هغه ورځنۍ تقریبا 8 دنې تولید موږ لرو.
پکتیا کې په تاګانو کې د اوبو سطح ټیټه شوی.
د اوبو سطح مرز پرز کته روانه ده پورته کیږي نه.
په کونړ کې سخت اورښتونو او سیلابونو زیاتې مهمې لارې هم تړلې دي. د غزې په رافه کې د روانو پوځي عملیاتو حال هم درکو. د خبرونې په دویم نیمایي کې اوومه ورځ اونیز پروګرام خپریږي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د دې خبرونې دراپورونو برخه ته. د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت وایي چې له پاکستانه د اسنادو لرونکو افغان کډوالو جبري استل به له افغانستان سره د دې هیواد اړیکې لا ترینګلې کړي. د خیبر پښتونخوا د ایالتي حکومت ویان محمد علي سیف ویلي چې اوس ټول هغه افغانان له دې هیواد ایستل سوي دي چې اسناد یې نه درلودل. تر دې مخکې داسې راپورونه هم ورکول سوي وو چې پاکستاني چارواکي د رواني اپریل میاشتې له 15 څخه د افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ پیل کړې. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت پرون غوښتنه وکړه چې له اسناد لرونکو افغان کډوالو سره باید ناوړه چلند ونه شي او له پاکستانه ونه ایستل شي. د ایالتي حکومت ویان محمد علي سیف پاکستانی ډان ورځپاڼې ته ویلي دي چې د افغان کډوالو د ایستلو په لومړي پړاو کې د دوی دنده دا وه چې بې اسنادو افغان کډوالو پیژني او له دې ایالت څخه یې وباسي. ښاغلی سیف زیاتوي چې په لومړي پړاو کې ټول هغه افغانان چې په دې ایالت کې د استوګنې قانوني اسناد یې نه درلودل وایستل شول او هغوی خپل هیواد ته ستنه شول. د نوموړي په وینا د دې کډوالو ایستل د توجیه وړ و، خو د ده په وینا اوس مهال د قانوني اسنادو لرونکو افغانانو ایستل او یا له هغو سره ناوړه چلند د توجیه وړ کار نه دی او باید دا کار ونه شي. په پاکستان کې ډیره افغانانو ته دوه ډول کارتونه ورکړل شوی دي چې یو ډول د ای سی سی په نوم او بل ډول د پی او آر په نوم یادیږي. ای سی سی د افغانانو د پیژند پاڼې په معنا ده چې په 2018 کال کې د افغانستان له پخواني حکومت سره د موافقې په اساس افغان کډوالو ته ویشل شوی دي او پی او آر هغو اسنادو ته ویل کیږي چې د پاکستان په حکومت کې د کډوالو ثبتول ثابتوي. په پاکستان کې د ډیرا افغان کډوالو د شورا رئیس میر احمد روفي بیگا ازادۍ رادیو ته ویل چې د پاکستان حکومت د ای سی سی کارتونو اعتبار باطل کړای دی.
د افغان کډوالو د ایستلو دوم پړاو له ای سی سی یا هغو کارتونو سره تړلی چې دولت افغانانو ته ورکړي دي. دولت دا کارتونه باطل کړي دي. اوس موږ منتظر یو چې دا موضوع په دریم پړاو کې مطرح کیږي، نو هغه مهال باید یو این ایچ سی آر او دولت په خپلو کې په دې اړه یو تفاهم ته ورسیږي.
د ملګرو ملتونو د شمیرنو له مخې په پاکستان کې له 3.5 میلیون زیات افغان کډوال دیره دي چې شاوخوا 1.3 میلیونو ته د پاکستان حکومت د ثبت اسناد یا پی او آر کارتونه ورکړي. نږدې 8,40,000 نور د افغان وګړو پیژندپاڼې یا ای سی سی کارتونه لري، خو پاتې نور هیڅ راز قانوني اسناد نه لري. ملګری ملتونه وایي چې د تیر کال د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې څخه تر اوسه له 5.5 لکو زیات افغان کډوال له پاکستانه یا په جبري ډول ایستل شوي او یا په خپله خوښه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د پاکستان حکومت له دې هیواده د قانوني اسنادو د لرونکو افغانانو د ایستلو د پړاو د پایل په اړه رسمن تر اوسه څه نه دي ویلي، خو مخکې خبرداری ورکړی و چې د اپریل له 15 وروسته به د ای سی سی کارتونو لرونکو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړي. یو شمیر افغان کډوالو ازادۍ راډیو ته په خپلو پیغامونو کې ویلي دي چې د افغان کډوالو د جبري ایستلو دوهم پړاو ډیر جدي نه دی او فشارونه کم شوي دي. د پاکستان حکومت وایي چې بې سنده افغان کډوال د امنیتي اندېښنو له کبله باسي. پاکستانی چارواکي تور لګوي چې یو شمیر دا کډوال د دې هیواد پر امنیتي ځواکونو او ملکی وګړو په حملو کې لاس لري، په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت چارواکو دا ادعاوې رد کړې دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری ارقام ښیي چې د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له 6 لکو ډیرو افغانانو په پاکستان کې پناه اخیستې ده. ډیره برخه دا افغانان چې درېمو هیوادونو ته انتقال ته په تمه دي شکایت کوي چې په تیرو 2.5 کلونو کې د دوی ټول کارونه په ټپه ولاړ دي او دوی په بې برخلیک حالت کې ژوند کوي.
و موردل چې د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت وایي چې له پاکستانه د اسنادو لرونکو افغان کډوالو جبري ایستل به له افغانستان سره د دې هیواد اړیکې ترینګلې کړي. تب د اصل کې د چې په پاکستان کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات سوي، ورسره د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري هم اغیزمنه سوې ده. د پاکستان د لاهور د سوداګري او صنایعو خونې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګري د کموالي په اړه اندېښنه شولې او وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا لپاره باید اساسي او کوټلي ګامونه پورته سي. سنا کاکړ او نور تفصیل.
د پاکستان د لاهور د سوداګرۍ او صنایعو خونی رئیس کاشف انور وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه د قناعت وړ نه ده او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ اړیکو د پیاوړتیا لپاره باید اساسي او ګډ ګامونه پورته شي. د ځینو پاکستانی رسنیو د راپور له مخې نوموړي د خبره د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی له پلاوي او د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونی له مشر خان جنرال کوزي سره په کتنه کې کړې ده. پاکستانی رسنۍ بزنس ریکارډر راپور ورکړی چې کاشف انور په دې ناسته کې ویلي چې دا مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو تبادلو کچه 522 میلیونه ډالر ده چې د بانکي چینلونو د رامنځته کېدو په صورت کې پرمختګ کولی شي. په دغه راپور کې د هغه په حواله ویل شوي چې دغه تبادلې کولی شي څو برابره زیاتې شي او دا مهال د سوداګریزې تبادلې زیاتره برخه د درملو، غالۍ، وریجو، د موټرو پرزو او داسې نورو برخو کې ده. په همدې حال کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګټې خونې مشر خان جنرال کوزي په دې غونډه کې وویل چې افغانستان پاکستان سره د سوداګریزو راکړو ورکړو د زیاتولو غوښتونکی دی. هغه زیاته کړه د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي بې ثباتۍ د دواړو لورو پر سوداګرۍ منفي اغیز کړی او له همدې امله د پاکستان د بازار ونډه ایران ته لیږدول شوې او د افغانستان او ایران ترمنځ دوه اړخیزه سوداګري له 3 میلیارد ډالرو زیاته شوې ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان سوداګر چې له پاکستان سره سوداګري کوي ازادي راډیو ته وویل چې سیاسي او بانکي ستونزې، د سړکونو خرابوالی او د باروړونکو موټرو د تګ راتګ پر وړاندې د پاکستان لخوا د تړل کېدو د دوی سوداګري زیانمنه کړې او د هیواد سره د دوی د سوداګري د کچې د ټیټېدو لامل شوې ده. یو له دغو سوداګرو احمد فیصل ازادي راډیو ته وویل چې د نورو ستونزو تر څنګ د ترانسپورت کرایو زیاتوالی هم دوی ته زیان رسوي.
نو په عام وخت کې چې مثلا مونږ ته یو موټر له پاکستان څخه راځي تر جلال آباد پورې، نو په 1.5 لک پاکستانی کالدارو موټر ملاويږي چې کله به دغه شان ازدحام جوړ شي یا روډ بلاک شي یا تورخم دروازه بند شي، نو دغه کریانې د 1.5 لک نه تر 3.5 لک پورې زی، نو چې بیا د دې اثر زمونږ په ملت باندې خساره رسیږي.
د تازه میوې یو سوداګر امید حیدری ازادي راډیو ته وویل
بشتر 100 میلیون ډالر مو
له 100 میلیون ډالر څخه ډیر مو په سوداګرۍ کې له پاکستان سره زیانمن شوی او دا د دې لامل شو چې پاکستان کې صادرات کم شي. په خوا کلونو کې مو ډیر سوداګري درلود او د پاکستان له ترانزیت څخه مو استفاده کوله. څه کال سوداګر دې تعول شول چې بدیل لارو ته مخه کړي
پاکستان مورد بکنه او همچنان تاجرای مروادار بسازه که برای بدیل سو برن.
په ورته وخت کې د اقتصادي چارو پوه شاکر یعقوبی ازادي راډیو ته وویل چې هیوادونه باید خپلې سیاسي او سوداګریزې اړیکې معلومې کړي او سیاست باید پر سوداګریز بهیر اغیز ونه کړي.
تلاش برای شبکه حکومت افغانستان بنا
حدث دی وشي چې د افغانستان حکومت دی له نورو هیوادونو سره په خپلو اړیکو کې د افغانستان ګټې اساسي اقتصادي اړتیاوې رعایت کړي او له هغو هیوادونو سره د داسې چلن ونه کړي چې د افغانستان اقتصادي اړیکې پرې اغیزمنې شي. باید د سیاسي نرموالي څخه استفاده وشي سو وشي کولای نور هیوادونو سره اقتصادي اړیکو ته زمينه برابره
کړي. د زمینی هرشي بشتر رابط تجارتي با اقتصادي یو کشورها فراهم بسازه.
دا په داسې حال کې ده چې په تیر یو کال کې د پاکستان حکومت څو ځلې له افغانستان سره خپلې لارې په بیلابیلو پلمو د سوداګریزو باروړونکو موټرو پر مخ وتړلې چې له امله یې د دواړو هیوادونو سوداګرو ته په لکونو ډالر زیان اوښتی دی.
facebook.com/azadiradio
په کونړ کې شدیدو بارانونو او سیلابونو د دې ولایت ځینې لوی او وړې لارې د ټرافیکو پر مخ بندې کړي او خلک یې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. له دغو لارو یوه د نړۍ او اسدآباد لاره ده چې د غازی آباد ولسوالۍ اړوندو سیمو کې د سیلابونو له کبله بنده ده. دا هم تفصیل
د نړۍ ولسوالۍ و اسدآباد ترمنځ د سونک خوړ دی چې په کې تیر شوی سړک اوبو وړی دی. شاوخوا یو نیم متر یې ژور کړی او د موټرو د تګ راتګ مخه یې ډپ کړې ده. د خوړ دواړو غاړو ته په لسګونو موټرې ولاړې دي. خلک په اوبو کې پلی پورې کېږي. د کورونو لپاره خوراکي توکي او ناروغان په شا له یوې خوا بلې ته انتقالوي. د همدې لارې یو موټر چلوونکی نور محمد خان د لارې بندیدو او د خلکو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
موټر مې وس هغه اړې پاتې دی او دا سامان الله چې کم راځي نو هغه د خلک تبادله کوي. هغه اړې دی غاړي او دومره مزدوریان پر راځي چې هغه کسانم خلک چې زنانه وسره نو هغه په شار راپورې باسي. نن اتم ورځ د بز منګ ته د لار هم دغه بند ده. غاړي زمنګ په غزګي کې ولاړ دی او به چې کم سامان پاتې شي د ډیرو خلکو نه دوه تر وړې وړه چلو تر وړې او تیل او دات هم دغه شپې دغه ورکیږي.
د ناړی ولسوالۍ قومي مشر حاجی عبدالستار خان ایوبی هم ازادي راډیو ته وویل چې د لارې بندېدو په وجه د نورستان د دوو ختیځو ولسوالیو او ناړی اوسیدونکو ګڼې ستونزې ګالي.
دا د غازی آباد مربوط د سونک خپل دی چې د اسدآباد او د ناړی ترمنځ لوی لار تقریبا د لس ورځو نه را په دېخوا بنده کړې ده. دغه سیلاب چې پل جوړ شي د وړو وسایطو دپاره هغه سیلاب اوبه کله په یو ځګي واوړي کله په بل ځګي واوړي هغه پل تخریبی نه کیږي. نو دواړه طرف ته مسافرین بند پاتې او زیاتره کوشش دا کوي چې چېرته پیاده را واوړي او د اخوا دېخوا وسایط تبادله کړي. بیا د ناړی ولسوالۍ او د کامدېش ولسوالۍ په منځ کې د غرونو د خویدو په اساس باندې لارې بندې دي.
دوی له حکومتي مسولینو غواړي چې د اسدآباد او برګي مټال ترمنځ غزیدلی سړک ته له غرونو راخویدلې تیږي او رسوبي مواد دي لرې کړي او سیلابونو وړي ځایونه دي بیرته ورغوي. په کونړ او نورستان کې چارواکي به وایي په زیاتو ساحو کې سرکونو ته له غرونو تیږي او رسوبي مواد راغورځېدلي او همداراز خوړونو کې تیر شوي سرکونه هم سیلابونو له منځه وړي چې دوی د پاکولو او بیا رغولو چارو باندې بوختي. د کونړ او نورستان په څیر په زیاتو ځایونو کې شړکنده بارانونو او سیلابونو کې خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اوښتي. ډېرې عمومي او فرعي لارې له تګ راتګ وستلي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلور ساعت
او سم د منځنی ختیځ په باب د غزې په جنوبی شهر رفح کې د اسرائیلي ځواکونو په برید کې لږ تر لږه 22 کسان وژل شوي دي چې ماشومان هم پکې شامل دي. تبد اصل کې د چیلې اسرائیل سره د امریکا د متحده ایالاتونو د 2 میلیارد ډالرو پوځي مرسته په وروستیو پړاوونو کې ده. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
فلسطینی چارواکي وایي د غزې د تړنګې په جنوبی ښار رفح کې د اسرایلی پوځ په هوایي حملو کې لږ تر لږه 22 کسان وژل شوي دي چې 13 پکې ماشومان دي. اسرایلو پر رفح ښار چې د غزې د 2.3 میلیون وګړو نیمایي پناه پکې اخیستې ده تقریبا هر ورځ هوایي حملې کوي، ځکه د غزې په نورو سیمو کې جګړه روانه ده. اسرائیلو ژمنه کړې چې د مصر پولې ته نږدې په دې پراته ښار کې به د حماس ډلې پر ضد ځمکني پوځي عملیات پراخ کړي، هغه هم داسې مهال چې امریکا او نورو هیوادونو ترې غوښتي دي چې له دې کاره لاس واخلي. حماس د متحدو ایالتونو او اروپایي ټولنې لخوا د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. د اسرائیلو صدر اعظم ژمنه کړې چې د حماس پر ضد سیاسي او پوځي فشار به زیات کړي، ځکه د ده په وینا دا د اسرائیلي برمتو د خلاصون او د بریا یوازینۍ لاره ده. بنیامین نتنیاهو پرون په یو بیان کې ویل چې اسرائیل به ډیر ژر حماس ډلې ته لا زیاته دردونکې ضربه ورکړي، خو نور جزئیات یې ورنه کړل. د غزې د کویټي روغتون چارواکو پرون وویل چې د اسرائیلو په لومړي هوایي برید کې یوه امیدواره میرمن، د هغې میړه او درې کلن ماشوم ووژل شول، خو ډاکټرانو د هغې د ګیډې ماشوم وژغوره. د کویټي روغتون د چارواکو په وینا د اسرائیلو په دوهم هوایي برید کې 12 تنه ماشومان او 2 ښځې چې ټول د یو بل خپلوان وو وژل شوي دي. د غزې د روغتیا وزارت چې حماس ډله یې اداره کوي ویلي دي چې د اسرائیلو په هوایي حملو کې تر اوسه له 34,000 ډیر فلسطینیان وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د استازو جرګې د شنبې په ورځ د 6 میلیارد ډالرو په ارزښت د مرستې هغه لانجمنه بسته تصویب کړه چې د غزې لپاره 9 میلیارد ډالره بشري مرسته هم پکې ده. څارونکي په دې باور دي چې غزه د قحطۍ پر پاڼ ولاړه ده. تمه ده چې د امریکا د مشرانو جرګه یا سنا به د سه شنبې په ورځ د دې مرستې لایحه تصویب کړي، او ولسمشر جو بایډن هم ژمنه کړې چې دا لایحه به له تصویب وروسته سمدستي توشیح کړي. د غزې پر تړنګه د اسرائیلو حملې د تیر کال د اکتوبر په 1 وروسته له هغه پیل شوې چې حماس ډلې د اسرائیلو پر خاوره پراخ برید وکړ. 1,200 کسان یې ووژل او نږدې 2,500 تنه نور یې یرغمل کړل. اسرائیل وایي چې له هم شاوخوا 100 تنه یرغمل او د 100 اسرائیلیانو مړي له فلسطیني وسلوالو سره دي. د کرکیچ په منځني ختیځ کې نارامي راوسته چې په نتیجه کې له اسرائیلو او متحدو ایالتونو سره د ایران او په ټول منځني ختیځ کې د ایران پلو ملیشه ډلو نښتې پیل شوې. له بلې خوا د فلسطیني روغتیایي چارواکو په وینا د جګړې له پایله په لویدیځه غاړه کې هم نږدې 470 تنه فلسطینیان د اسرائیلي ځواکونو او په یهودي میشت ځایونو کې د ډېره اسرائیلیانو او یا په اعتراضونو کې د تاوتریخوالي په پیښو کې وژل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبرونه اوري. په کندهار کې د کرنیزو توکو د جوړولو فابریکې زیاتې سیوی. د دې ولایت د معدن او صنعت خونی مسؤلان وایي چې اوس مهال کندهار کې څلور د کرنیزو سامانونو د جوړولو فابریکې فعالیت لري چې په هغو کې تریشلونه، ژرندې، نوفال، دوفال او نور بیلابیل توکي جوړیږي. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
د شمسید په نوم د ژرندی واټر پمپونو د خلو او میانوی جوړولو دغه فابریکا 15 کاله وړاندې جوړه شوې او اوس مهال هر ورځ پکې 8 ژرندی او تر 1200 ډیر د واټر پمپونو توکي جوړوي. د یادی فابریکې مسول حسام الدین عبیدی وای خپل تولیدات د کندهار ترڅنګ نور ولایتونو ته هم استوي. د په خبره د دوامدار برېښنا نشتون او د ورته توکو واردات یې په وړاندې پرتی ستونزې دي. که برېښنا ورته چلوي ساته او پر ورته وارد سو توکو یې محصول زیات سي، نو د دوی تولیدات به ښه بازار پیدا کړي.
زموږ ګلاسنه او میانی ورځنۍ تولید د زر څخه تر 1200 پورې دی او ورځنۍ چې موږ یې هغه ورځنۍ تقریبا 8 دنې تولید موږ لرو او سره د ژوند پر ضد د موږ تولیدو او انکر بولټونه تقریبا د 400 څخه د 500 دنې پورې موږ ورځنۍ تولید لرو. زموږ تولیدات دي خوشبختانه تقریبا افغانستان 14-15 ولایتونو ته موږ استو. ان شاء الله پلان لرو د خیر سره چې مکمل افغانستان ته توزیع کړو.
د یادی فابریکې د کارکونکو مسعود احمد او محمد وسیم وایي دغه تولیدات مخکې د بهرنیو هیوادونو څخه راتلل، خو اوس دلته جوړیږي. د دوی په خبره کې د طالبانو حکومت صنعتکارانو ته سانتیاوي برابر کړي،
نو کورنی تولیدات په بازار پیدا کړی او هم ډیر کسان به په کار بوخت سي.
لکه خانه کې د جرنج ار چای خپل په تولید باندې خپل په دغه باندې سره جوړو. بیا را اول لکه اول بار د جرنج دا ټول جوړو. بیا ورته د جرنج دا مکمل دا چا دا غیر اچا غره جوړو. بیا د مو د مخه د پاکستان سره راتلې او مو د کندهار او د خپل په کندهار شت جوړو.
دلته موږ د سمرسیبلان خلې جوړو او دا غتر څنګه میانیانی جوړو په مختلف سایزو کې.
پاین وخت کې د کندهار د مادن او صنایع خونی مسلان وای په دغه ولایت کې اوس مهال څلور د کرنیز توکو جوړولو فابریکه استه چې تریشلونه ژرندی نوپال دفال او نور بیلابیل کرنیز وسایل جوړوي. د یاد خونی مشر سید سربر رحمانی وای مخکې به دغه توکي له نورو هیوادونو راوړیدل خو اوس کندهار له دیارخه پر ځان بسیاسه ویدي.
خوشبختانه په کندهار کې د کرنیزو محصولاتو یا د وسایلو د جوړولو څلور کارخانه موږ لرو چې د هغوڅخه مختلف سامانونه چې د مهمه برخه تریشلان نوپالو دوپالو تخمپاشو ژرندی دي دا جوړیږي. کیفیت توکو یې هم الحمدلله د پاکستانی توکو ډیر لوړ دي. پخوا موږ ته تریشلو د نوپالو دوپال د هر څه د امسای وادو څخه راتلله.
د کندهار په صنعتي پارک کې د برېښنا ستونزه لا هم پر ځای پاته ده. په تیرو دوو لسیزو کې د وخت د حکومتي چارواکو د ژمنو سره سره د کندهار د برېښنا ستونزه په اساسي ډول حل نسوه. اکثره مهال د دې ولایت برېښنا د کجکي په بند کې د اوبو د کمښت له امله قطوي او یوازې ډیزلي او سولري برېښنا کندهار ښار ته ورکول کیږي چې د ښار د اوسېدونکو او فابریکه لرونکو ستونزې نسي هوارولی.
د پکتیا مرکز ګردیز اړوند د مهلند سیمې کروندګر وایي چې دوی شی حاصل خیز ځمکې لري خو اوبه ورته کافي نه دي او حتی د دوی د کورونو په څاګانو کې هم د څښاک د اوبو سطحه ټیټه سوې ده. دوی زیاتوي چې په دې ځای کې د اوبو دایمي سرچینې سته او که چیرې د اړوندو ادارو او بهرنیو موسسو لخوا ورته بندونه چک ډیمونه ویالې او کاریزونه پاخې سي نو د اوبو د کمی ستونزه بنیادي هوارېدلی سي. دا هم تفصیل.
د پکتیا ولایت مرکز ګردیز سویل ختیځ ته د میلان غره په ډډه کې ځایي اوسیدونکي وایي چې نه یوازې د خپلو ځمکو او فصلونو لپاره دایمي اوبه نه لري بلکې په دې وروستیو کې د خلکو لخوا د ژورو څاګانو څخه د ډیرو اوبو د را ایستلو له کبله د دوی د څښاک اوبو کچه هم ټیټه شوې ده. دوی د ځمکو او څښاک لپاره د اوبو پر اړتیا ټینګار کوي او د دې مسلې د بنسټیز هواري لپاره د اړوندو ادارو او مؤسساتو پاملرنه غواړي. د میلان یو اوسیدونکی ګلنزیر مشاد راډیو ته ویل
د اوبو سطح مرس پرس کته روانه ده پورته کیږي نه دا اوس سکل څه ده کنه څه نه څه اوبو پورته لاړې اوس ده کنه بیا څه وخت سره دا برمی سٹارټ سي د برمونه څه ده کنه دا اوبو راوځي شپه ورځ سٹارټ کړي وي چې دغه موږ ډیر په مشکل حال کې دا څه ده کنه اوبو خته زي او موږ څه خبر غریب خلک یو سي دی او شی دی وړور پینې څه پیدا کولای موږ به او بور څخل پیدا.
د میلان د نګدي سیمو ډیرې ځمکې حکومت دي چې یو شمېر کروندګرو ته په اجاره ورکړل شوي او هغوی ورباندې ترکاری او رومي بانجان کرلی دي. خانو چې ترکاری ډیرې اوبه غواړي بیا یې بدیل څه کېدلی شي. د میلان یو بل اوسیدونکي ملک مسول
چې دومره اوبه په بانجان باندې لګېږي هغه به اوبه دې په بوټي باندې ولګېږي په مڼه باندې دې ولګېږي په بل شي باندې دې ولګېږي په داسې شي دې ولګېږي چې تاوان یې کم وي ګټه یې زیاته وي. د دغه شي موږ طرفدار نه یو. دا موږ مخکې ملي دي د خلکو ته د باغو هغه ورکړې سي زمينه برابر کړي ونه دی وکړلې سي هغه دسه ونه چې هغه ونه مصرفیت مصرف کم ده او ګټه زیاته ده.
لسیلابونو او خړونو سیانمن خو بیا د کاروندو لپاره د دایمي اوبو له نعمت به برخه د میلان اوسیدونکو ډیر زمکه لا هم شاړي پاتې دي. د میلان د سیمې یو ځایي مشر حبیب الله وایي
د سیمنتیکې لوبه دلته چک ډیمونه جوړیږي دلته ډیمونه جوړیږي هغه ته وتړي او دغه د اوبو ویالې سي دي دغه ته برابر کیږي د موږ اوبو د کاریز له خلینه سالم دي فصل ته ورسیږي. دا ګورې دام زکوینې دا ټول آباد مزه کې دي دا ټول د اوبو نه وجنه چې اوبو نه
واسطه وبو کمبوتی موږ نه سو کولای په دوبی کې د فصل موږ نه وچیږي.
بلوري ته چارواکه مندخمندی چې د میلان پسمه کې د ټاکلو معیارونو په پرتله ډیر شور کو یان کیندل شوی او خلک ورڅخه بی وقفي او بر راپورته کوي. د سندیزی فرعي حوزې مشر محمد کریم وایي
آینده کال به ان شاء الله لکه د گاویان بند د مچلغو بند په پکتیا کې شروع کیږي. دا مطلب په ډیر خه هغه سره موږ وایو او یولس بندونه ما خپل د خپل ریاست په هغه باندې د وزارت دوه ټیمونه موږ راغوښتي په پکتیا کې ما سروې کړي دي. نو ان شاء الله آینده به موږ دغه خپل خدمات د خلکو په مخ کې مطلب ان شاء الله وړاندې کوو.
یاد دي وي په افغانستان کې د اوبو مدیریت او په بیلابیلو ځایونو کې د لوی او وړو بندونو جوړول په هغو کې د اوبو زیرمه کول او د ګټې اخیستنې تر ځایونو له ضایعاتو پرته په پخو ویالو او کانالونو کې د اوبو بیول یوه مهمه مسله ده. سره له دې چې په افغانستان کې د اوبو مهارولو ته پام ډیر شوی خو لا هم د دې هیواد د اوبو ډیره برخه د افغانانو په خمر نه ورځي.
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې اومه ورځ پروګرام پیلېږي. خو اوس د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز له ازادي راډیو. راپور نوې پرون نیکشن به په ایران کې د یو افغان په ګډون نه تنه بندیان اعدام سیوی دي. د الواش پونوم وی پانی چې د بشري حقوقو مسایل تعقیبوي لیکلي چې د مخدره موادو په تړاو پر شپږو بلوڅ بندیانو او یو کورد زندانی د اعدام دغه حکومت د کرمان او چابهار په زندانونو کې عملی سول. بل لوري ته د هیرانا پونوم د ایران د بشري حقوقو یو اجنټ خبر ورکړی چې دوه نور بندیان په ورته تورونو د کراج په قزل حصار زندان کې اعدام سول. د راپور لمخې په دوی کې یو د افغانستان وګړی وو. ایرانی چارواکي ویل افغانستان د هیواد ته هیڅ اورګاډی نه دی ورغلی. له دې مخکې ځینو ایرانی رسنوی راپور ورکړی وو چې ایران د افغانستان لومړنی ترانزیتي اورګاډی ته چې ترکیې ته روانو له دې هیواد د تیرېدو اجازه نه ده ورکړې. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګری وزارت کابل کې د افغانستان او قزاقستان د یو ګډ نندرتون د جوړېدو خبر ورکړي. د وزارت پرون پر خپل ایکس شبکه ولیکل چې دغه نندرتون د روان اونۍ د پنځشنبه او جمعې په ورځو د پلازمېنې د حضوري چمن په سیمه کې جوړېږي چې د افغانستان او قزاقستان محصولات او تولیدات پکې نندارې ته وړاندې کیږي. د ایران په پلازمېنه تهران کې د سپای پاسداران انقلاب ځواک قومندان حسن حسنزاده پرون د هغه نوی اضافي ځواک د جوړېدو اعلان وکړ چې دنده به د شوزو د حجاب په برخه کې د نویو محدودیتونو تطبیق وي. حسنزاده وویل د دې ځواک غړي د دې لپاره روزل شوي چې په عامه ځایونو کې د حجاب نوي مقررات په جدي ډول عملي کړي. پیراخ کې پرون یکشنبه له زومر شارګوټي لشت لر 15 توغندی د سوریې په شمال کې د امریکا د متحده ایالاتونو د وی پوځي اډې پر لوري توغول سوی دي. روټرز خبري ایجنټس د دوو امنیتی سرچینو په حواله دا راپور ورکړی دی. اسرائیلی مشرانو د امریکا هغه احتمالي پریکړه په کلکه غندلې چې د اسرائیل پر یوه تونلارې پوځي قطعي بندیزونه لګولي. د امریکا د حکومت د احتمالي بندیزونه به چې شاینن اعلان سي د اسرائیل د پوځ پر یوه قطعي د امریکا لومړی ځل بندیزونه وي او تمه ده چې د دې دوو متحدانو ترمنځ اړیکې به نورې هم ترنګلې کړي. ټاکل شوی د افغانستان د فوټسال ملي ټیم د اسیا د ملتونو جام سیالیو په لړ کې خپله درېیمه لوبه نن دوشنبه د بحرین په وړاندې وکړي. په تایلند کې نننۍ لوبه د کابل پر وخت ماښام 6:30 بجې پیلېږي. د شنبه په ورځ د افغانستان لوبه د کویت په وړاندې دریو په وړاندې مساوي ختمه شوه. افغانستان په خپله لومړۍ لوبه کې تیره پنځشنبه درې د یو په وړاندې له ایران ماتې خوړلې وه. د اسیا د ملتونو جام د 2024 نه دی کال د فوټسال سیالۍ د تایلند په کوربتوب د 1400 ټیمونو په ګډون سره 13/4 پیل شوی او تر رواني یکشنبه دوام کوي.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنوارم او له متفاوت زاویې د اونۍ د مسایلو شننې ته ځانګړي خبرونه ومه ورسته مو هرکلی کوم. دا اونۍ مو هغه کورنۍ سره مخ کوم چې له 1400 کالو راهیسې د کعبه شریفې د کلیګانو د ساتلو شرف په برخه ده. پروان کې لاغه کرنیز نندارتون هم خبرېږي چې سوداګر وای طالبان ورته په زور ژیړ بوشکۍ بمونه راوړل او ننداری ته کې خودل. لاغه هندي میلیارډر مو هم خبروم چې خپل 2 میلیارډ سرمایه خیرات کړو خپلې د ملنګي کچکول تر غاړې کړو. پر اسرائیل او د ایران بریده او د افغان سیاستوالو خبرګون نه پرېڅو لدی هم خبرې کوي. خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي او ټولنیزو مسایلو د سر ټکی یو تر بل د حکمتیار او طالبانو سیاسي زور وهنه. حکمتیار اختری زکتنې خپ درز وکړي، وایي افغانستان کې لا هم امریکا فعال حضور لري، طالبانو لیدنې کتنې او بریا ټلویزیون وربند کړی.
تامبست خبره ده همدغه سی چې موږ نن په افغانستان کې استخباراتي او د تروریزم ضد مضبوط اداره لرو او امارات اسلامي هم په خپلو ژمنو باندې ولاړ دی او عمل کوي.
موږ بار بار توصیه وکړ دی رسنیو ته چې اصول باید مراعات کړي، کم اسلامي ارزښتونه چې دي، کم ملي ارزښتونه دي، د تعصبي مسائل دي، یا هغه رسنیز اصول دي، هغه باید مراعات شي. موږ حتی د اختار تر سرحده پورې لاړو.
د طالبانو د حکومت پر ضد د وسلوالو ډلو اتحاد، ازادۍ جبهه او مقاومت جبهه په خپل منځي یووالي ټینګار کړی. ملګري ملتونه بیا وایي د دغو ډلو په بریدونو کې اداوې کړه کول ورته سخت کار دی.
در سرزمینو ما در حال حاضر هیچ گونه باوری به سال و گفتگو با رژیمی که در نتیجه یک توطئه بزرگ داخلی و خارجی قدرت را غصب کرده و کشور ما را در لبه پرتگاه نابودی قرار داده است نداریم.
البته من په خپل شخصا د ټولو هغو ډلو مخالفت کوم چې څوک د ټوپک لاره، څوک د جنگ لاره، د افغانان ترمنځ چې خارجي اشغال موجود نه اوسي، د افغانان ترمنځ د وسلې څخه کار اخلي، موږ مردود ګڼو، جنگ منتفي ګڼو. خو مګر د خلک چې کوم لار باندې روان دي، امارتین دې ته په لوی لاس د خلک دې لپاره اماده کوي چې دې په مقابل کې چې د وسلې ته لاس کړي.
تاسو خپل ځان د پام نه د اسلامي امارات مشرانو ته وایم، په څو دولت کې در باندې خبرې کیږي، څو ملکو کې در باندې کیسې روانې دي. دا باید تاسو د ولس لپاره پالیسي کې تغییر راولي او ولس باندې رحم وکړي، او که وینه کوي د تاسو ټیم پورا ده.
ویدم زنم یا څوک چې موږ خاطره روان دي
و ام یبه یو څوک مرګ راخسته دي نو ځکه زموږ خاطره روان دي.
د طالبانو واکمنۍ کې لومړی وار د فلم جوړیدل کندهار کې زرچینار پروډکشن د اختر په مناسبت په زړه پورې فلم ریلیز کړ. خو د غجالب فلم کې هیڅ خزینه اداکاران نشته.
هنر د لارې نه موږ هر رقم ته خدمت کولی شو. زموږ اکثر په ټولنه کې اکثریت خلک بې سواد دي، بې سواد کچه ډېره ټیټه ده. نو دغه عامه پوهاوی لپاره بهترین لاره چې ازمایښت شوې لاره ده، هغه هم دا ده د ډرامې، فلم او د سیریال یا د تیاتر دغه سټیجونه دي، اوبدونې دغه ډرامې دي چې د دې لارې نه موږ ښه عامه پوهاوی کولی شو.
بل خو هلمند کې د اختر متفاوتې خوشحالۍ، د شادیان دختې د ګل سرخ میله سکال اختر سره په بل رنگ کې رنگ وه. د هلمند سنگین چې په جګړو مشهور دا ځلې خلک اختر کې په کرکټ سره راټول.
د کندهار د ښار څخه راغلی یو او مزار شریف ته دلته دشت شادیان ته راغلی یو. ډېرې ښایسته یو ښکلی ځای دی
دشت شادیان ته راغلی یو. ډېره ښه هوا ده، ډېر ښه خوند کوي، ډېر د کندهار خلک راغلي دي.
نو نورم ډېر خلوب ډلې وی پوښولې. هو زموږ ټیم ماشاءالله ډېر زیات مهنت وکړ او پایله هم دا شوله چې موږ پایلو وګټل.
او د مدینه منورې د ملمنو د سخی خادم مړینه، شیخ اسماعیل سلویخ کاله د نبوي جماعت په زیارت کوونکو په خپل لاس برابر کړي چای، کافی او خرما به ویشلې. بیا هم سړی مشي. پاکستانی رسنۍ او د دې هواد د کورنۍ چار وزارت له قوله خبر ورکړی چې له پاکستانه د اپریل په 15مه د افغان کډوالو د ستنولو نوې لړۍ پیل شوې چې په ترڅ کې به په زور او خپل خوخه نږدې 1,000,000 افغانان ستان شي. پاکستان له نومبر تر اوسه دوه پړاو کې نږدې 540,000 ناراجستر شوي افغانان راېستلي، خو دا دغه افغانان په نخښ شوي چې ACC کارتونه ولري. د کډوالو ملاتړ ادارې او فعالان وایي دمګړی پاکستان کې 850,000 افغانان داسې دي چې ACC کارتونه لري، خو تیر شاوخوا 2,900 کې ترې 8,000 نه زیات کسان افغانستان ته ستنه شوي.
متسواله چې په دغه کې بیا دا څنګه په خبري غواړي دا ټیم د 2 غنټو کې وزا چې بیا دې بیا خپګای بس هغه 2 غنټو کې بیا ځخه ځان موږ په ځای ساتلو
د شاو خشپا ګلکو افغان کډوالو په زور ډیپورت کولو پس د پاکستان حکومت اوس دغه پریکړه کړې ده چې د 15 اپریل څخه به هغه 8,00,000 افغانان کوم چې ACC کارډونه لري دا افغان کډوال به په زور د پاکستان څخه افغانستان ته ډیپورت کول کړي. دا هغه افغانان دي کوم چې دلته په پاکستان کې رجسټرډ افغانان دي. د دوی په حق لباندې د پاکستان حکومت دغه پریکړه دا د غندنې وړ ده.
پاکستان د تیری لړۍ په پیلولو ویلی چې ناراجستر شوی افغانان د دوی امنیت ته ګواښ دی، خو په دې اړه یې لاس نه دی ویلي چې ولې راجستر شوی افغانان هم راشوي. د سیاسي چارو شنونکي وایي پاکستان د طالبانو پر حکومت د خپلو غوښتنو منلو لپاره د مهاجرو ستنول د فشار په توګه کاروي، خو بلخوا داسې ښکاري چې طالبان دې چارې اندېښمن کړي نه دي، بلکې د سمبالولو لپاره یې نړیوالو سازمانونو ته سترګې په لاره دي.
د پاکستان اسټابلیشمنت او حکومت غواړي چې پښتو افغان حکومت سیاسي او امنیتي فشارونه وارد کړي او لدې لارې خپلو سیاسي امنیتي او استخباراتي او هم اقتصادي موخو ته ورسي. موږ او تاسو وینو چې په دغو تخلیو کې د افغانانو پر اصلونو کې یوازې هغه بېوزل او غریب افغانان راشلل کیږي او هغه څوک چې مالدار دي میلیونونه روپۍ لري، هلته پراخې پانګونې لري، سوداګري لري او حتی داسې خلک چې د مخدره موادو او نورو کاروبارونه لري هغوی هلته پریښودل کیږي، بلکې د نورو لپاره هم زمینه مساعدوي چې ورشي او هلته میش شي. هلته ډیری افغانان شته چې پاکستانیانو د کرولونو کلدارو په بدل کې د پاکستان تذکرې او شناختي کارډونه ورکړي رسمي ادارو یې هغوی ته ځمکې او جایدادونه فرصت مساعد شوی چې وایخلي مارکیټونه ولري او پراخې سوداګري ولري. دا فشارونه صرف د هغو بېوزلو افغانانو لپاره دي چې د ستونزو سره مخ دي.
دغه راس پاکستان یو بار بیا د افغان ناروغانو او پایوازانو په وړاندې د تورخم دروازه تړلې چې د طالبانو د روغتیایي کمیسون په ټوکن یې دغه وخت د درمننې لپاره سفرونه کول.
د ورځې په جریان کې به په 62 د ورځې سلو پورې ناروغان ته اجازه و تر څو پورې په ننګرهار کې چې د ځانګړي کمیسون ناروغان ته جوړ شوی و له دوی نه هغه ځانګړی د پرشوټ یا خط ترلاسه کړي او د هغې په واسطه باندې تورخم ته او له هغې نه پښتونخوا ته سفر وکړي. لامل یې په د پاکستاني چارواکي دا بولي چې مونږ هیڅ هغه شخص ته چې هغه زموږ هیواد ته داخليږي بغیر د ویزې د پاسپورت اجازه نه ورکوو.
دا په داسې حال کې ده چې د کرکټ ملي لوبډلې کپتان حشمت شهیدی بیا په تورخم کې افغان کډوالو ته د خپلو هغو مرستو رسول پیل کړي چې امریکا ته د سفر په ترڅ کې ورته راټولې کړي وي. هغه ویلي په تورخم کې د راستنیدونکو افغانانو لپاره د دلخوا د کمپ د جوړولو چارې 80% بشپړې شوې دي.
نو هغه یو ورځ هم د ما په نظر چې دوی په خیمو کې تیری دی غو پرتل په کور کې تیر کې دوی لپاره ډیر خیم کانا دی او په دې کې منګه تر برق پورې تر اوبو پورې چې سولاري برق او اوبه د ټولم په نظر کې ورته نیول ان شاء الله د ټول امکانات ورته برابر.
او داسې ښکاري چې د طالبانو او حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار ترمنځ د ناندریو لګیدلې اور لا هم سوړ نه دی او طالبانو یې دا ځل د تازه څرګندونو په بدل کې د بریا په نوم تلویزیون ورتړلې. راپور نشته چې د طالبانو حکومت پر هغه د ورستیو پراخو ولسی لیدنو لامل هم بندیز لګولې، خو د حزب سرچینې په دې اړه ازادي راډیو ته نه د تایید او نه د رد خبره کوي. طالبانو دا اقدام وروسته لاغي اخیسته چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په یو اختری زلیدنه کې خپل پلویانو ته د افغانستان فضا لا هم اشغال شوی و بللو زیاته کړه چې د امریکایي استازي په قول افغانستان کې لا هم امریکا فعال استخباراتي حضور لري.
موږ د امریکا هیڅ ډول حضور نه منو، موږ د بیگانه هیڅ سلطه نه منو، د افغانستان په یو انچ کې هم د پردي تسلط نه منو، د شوروي په خلاف هم موقف هم دا و، د امریکا په خلاف هم موقف هم دا. موږ له طالبانو هم وغوښتل چې د افغانستان لپاره د امریکا د خاص استازي ټام ویسټ هغه وینا باید رد کړي چې د کانګرس په وړاندې کړې وه چې نن موږ په افغانستان کې فعال حضور لرو استخباراتي او د تروریزم ضد زموږ اداره او حضور ډیر مضبوط او فعال.
لدغه څرګندونه یلا دوه ورځې تیرې نه وی چې طالبانو د جمعیت ګوند اړوند نور ټلویزیون او په کابل کې د حزب اسلامي اړوند بریا ټلویزیون د فعالیتونو د بندولو اعلان وکړ او د دوی نشرات یې له اسلامي چوکاټ سره نابرابر یاد کړل.
له هغه ځای چې اطلاعات او کلتور وزارت د رسنیو یو حمایوي ادرس دی، موږ بار بار توصیه وکړ د رسنیو ته چې اصول باید مراعات کړي، کم اسلامی ارزښتونه چې دي، کم ملی ارزښتونه دي، د تعصبي مسائل دي، یا هغه رسنیز اصول دي هغه باید مراعات شي. مونږ حتی د اختر تر سرحده پورې لاړو، خو لا هغه ځای چې ونس وزارت دغه مسأله کمیسیون ته راجع کړه چې په دې کمیسیون کې تنها د دولت نمائندگان نه، چې اطلاعات او کلتور وزارت په نمائندګي د آزادو رسنیو د ټولنو د رسنیو د اتحادیو نمائندگان هلته دي، مونږ سره ټولو په هغه د اصولو پر رڼا کې دا فیصله وکړه چې دغه دغه رسنۍ باید محکمې ته معرفي شي.
خو حبیب الرحمن حکمتیار چې تر ډیره د خپل پلار ګلبدین حکمتیار ویاندوی هم کوي، په خپل اکسپانا پر لپسې ټویټونو کې طالبانو ته د ګواښ په ډول ویلي، یوازنی شی چې تاسو به یې له موږ نه ونه ګورئ هغه چوپتیا ده. حبیب الرحمن حکمتیار ټینګار کړی چې د بریا ټلویزیون نشرات اسلامي و، خو طالبان له اسلام نه خپل یو تعریف لري او نه پرېږدي چې بل څوک واقعي یا د ده په وینا حقیقي اسلام باندې خبره وکړي.
د حزب اسلامي افغانستان سره د امارت مشکل چې دی په اساساتو کې دی، په سیاست کې دی، په طرز او تفکر کې دی. البته اساسات سیاسي اساسات درته یادوم، نه دینی او عقیدوي اساسات. دینی او عقیدوي اساساتو کې موږ د هغو سره مشترکات لرو، هغه د شرعي نظام غواړي، موږ هم شرعي نظام غواړو، خو مګر د شرعي نظام په پولي کېدو کې، د شرعي نظام پر اوسلو کې زموږ د دې سره مشکل دی. هغه د نجونو ښوونځي چې دی بدګڼي بند کړي دي، دا درې کاله برابرېږي، د نجونو پر تعلیم باندې باور نه لري، په پوهنتوني باور نه لري، په کار باندې باور نه لري. مګر موږ وایو چې هر هغه کار چې نارینه کولی شي او نارینه حق لري چې د اسلام سره په ټکر کې نه اوسیږي، ښځینه یې هماغومره حق لري او کولی شي چې هغه کار وکړي. همداسې نور موږ دولس رای ته چې د احمد ورکو دولس پر رای باندې باور لرو، او دغه سیس چې د موږ د خلفاو راشدین دورات څخه راغسته، د اسلام څخه راغسته، نور خلکو کې د جمهوریت څخه راغسته اوسیږي، د دیموکراسي څخه راغسته اوسیږي. موږ په دې باور مند یو چې دیموکراسي او جمهوریت هم د اسلام څخه دغه ټکی راغسته دي، د خلفاو راشدین دورات ته کلاړ شو. زمونږ او د دې اختلافات چې دي په دغه اساساتو کې دي. سره
بل خو د طالبانو د دوه د دفتر ویاند او قطر کې د دوی سفیر ډاکټر نیم وردک ته منسوب اکسپانی د وضاحت په ډول د ټام ویسټ وینا خبره کړې او زیاته کړې ده چې ګلبدین حکمتیار ته داغه د خبرو جواب ټام ویسټ ورکي. خو نو وړه په دې ټویټ اتنیو کولاند راغله او فعالان ویلي ډاکټر نیم وردګ اوس په دې کار سره د ټام ویسټ د دریز وایندوی کړی ده. طالبان چې د ژړې بشکې څنګه لا هم نیول ښکاری، تیرونه یې په پروان کې د وطني او کرنیزو تولیداتو نندارتون کې بوشکۍ ماینونه نندارې ته یې خیو چې پراخ غبرګونونه یې پارولي. خلکو نیوکه کړې دا لومړی ځل نه دی چې طالبان تولیداتي او غیر مربوطه نندارتونو ته خپل ژیړ بوشکۍ بمونه نن نباسي، بلکې تر دې وړاندې د علوم اکاډمۍ په علمي نندارتون او د بلخ د حضرت علي روضه کې هم نندارې ته دا بمونه ایښي. خو دا ځل طالبانو د پروان د وطني کرنیزو تولیداتو نندارتون کې چې زیاتره په افغانستان کې د نننه تولیداتي وچ میوې د ورځني استعمال توکي او لاسي صنایع ورته راوړل شوي وو، له خپلو دغو بوشکۍ ماینونو سره په بنر لیکلي په دغو 50 افغانۍ تمامې شوي بوشکۍ لس میلیونه ډالري ټانکونه ویجاړول. بلغاړه یو شمیر سوداګرو د هویت د نه افشا کولو په شرط ازادي رادیو ته ویلي د طالبانو یو ځایي قومندان اقبال سادات وسلوالو په شین زور پرې منلې چې د کرنیزو توکو تولیداتو نندارتون کې د دوی ژیړ بوشکۍ ماینونه هم ننداره شي. دوی ویلي د سوداګریزو او کرنیزو محصولاتو نندارتونونه د ماینونو او چاودیدونکو توکو د نندارې لپاره مناسب ځای نه دی، خو طالبانو په خپل سرداکار وکړ او چاته یې د پوښتنې کولو اجازه هم نه وه.
نندارتونونه د دې لپاره جوړیږي چې دنیا د دې نه خبر شي چې په یو ملک کې کوم تولیدات دي، که هغه په زراعت بخش کې دي، که هغه د اقتصاد په بخش کې دي، که هغه په هر بخش کې دي. نو د دې لپاره دا یو ډېر ښه قدم ده. نو بعضې کارونه چې کېږي په دې کې، فرض مثال بعضې نور شیان په دې نندارتونونو کې نندارې ته ایښودل کېږي، د امارت اسلامي خصوصا د وزارت تجارت نه زموږ خواهش ده او چې په دغه نندارتونونو کې صرف هغه توکو ته اجازه ورکول شي کوم توکي چې د افغانستان په صنعت کې، د افغانستان په تولیداتو په زیاتوالي کې، د افغانستان د تولیداتو په معرفي کول په انټرنیشنل مارکیټ کې خرول لري
او په داسې حال کې چې افغانستان کې امنیتی پیښې اوس کمې شوي دي خو روسي او څو نه یو کې د اختر د میلو لپاره ترافیکی او ځینو سیمو کې سخت بارانونو تالندې او سیلابونو افغانانو ته درنه مرجو بلاړولې د طالبانو د ترافیک لوی ریاست وایي د اختر څلور ورځو کې د 102 ترافیکی پیښو لامل د ټول هیواد په کچه لږ تر لږه 50 کسان مړه او 105 یا نور ژوبل شوي دي په دغو پیښو کې خونړۍ د کندهار د یوې کورنۍ د 50 غړو مړینه وه چې د کندوز له اخترېزې میلې نه د ستنېدو پر مهال د یو کور درې ورونه یوې اوخې او بلې نږدې خپلوان د موټر بوختو پیښه کې مړه شول بلخوا سختو بارانونو تندر وهنې او سیلابونو هم د طالب مطبوعاتي سرچینو په وینا لږ تر لږه 70 کسان افغانستان کې وژلي او 50 نورې ژوبل کړي دي
طبعا دغه ورختونه په ډیرو زیاتو سیمو کې سیلابونو سبب سو او دا شنه څنګه کولای شو سیلابونه مدیریت کو دا باس په دوه ساتو دی دا خبره په دوه ساتو دی باس ورلا ول دا چې موږ باید د حکومت په کچا د خبرداري سیستمونه جوړ کو خلکو ته خبرداري ورکو بل دا چې د خلکو ترمنځ د طبيعي آفاتو خصوصا د سیلابونو په اړه د عامه پوهاوی کچا لوړ کړو ځکه خلک اوس هم طبيعي آفاتو کا زلزلہ دا او کا طوفان دا او کا سیلاب دا په کومه سترګه ګوري سره له دې چې مخکې له مخکې خبرتیا به خبريږي نو مهمه دا ده چې عامه پوهاوی رامنځته شي
او د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستيال دفتر وایي د ایران د سفیر مرستيال سید حسن مرتضوی له مولوی عبدالكبير سره یو لیدنه کې ډاډ ورکړی چې ایران به د طالبانو مخالفانو ته خپل خاوره کې د فعالیت ځای ورنکړي د مولوی کبیر د دفتر اعلامیه وایي د ایران مرستيال سفیر ورته ډاډ ورکړی چې تهران د افغانستان او ګاونډیانو هیوادونو ترمنځ د خراب اړیکو په لوي نه ده بلکې د مثبت تعامل لپاره لار برابرۍ د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي معاونیت د خبر وروسته لاغي ورکړی چې تیرونه د افغانستان ملي مقاومت او د افغانستان د ازادۍ په نومونو د طالبانو د مخالفو پوځي جبهو مشرانو یو انلاین غونډه کې د دې ډلې د حکومت پر وړاندې پرګړې مبارزه ټینګار کړه د افغانستان ملي مقاومت جبهه مشر احمد مسعود په دغه غونډه کې چې د افغانستان د ازادۍ جبهه د یو شمیر قومندانانو او نور غړو د وجل کېدو د لومړني تلین په مناسبت جوړ شوی و ټینګار وکړ چې له طالبانو سره له پوځي مبارزې پرته بل لار نشته بلخوا د افغانستان د ازادۍ جبهه مشر یاسین ضیا په دې ارناسه کې ویلي هر څومره ژر چې د طالبانو مخالف ډلې سره یو ځای شي همره ژر د په وینا د طالبانو د حکومت عمر لنډیدای شي
هدف مبارزه و پیکار میهنی ما در چارچوب جبهه ازادی افغانستان جنگ طلبی نیست ما یک نیروی جنگ طلب و آتش افروز نیستیم بلکه مبارزه ما برای برقراری صلح آبرومند و پایدار در کشور می باشد گروه غاصب و خشونت باور طالبان دشمن مردم تمامیت افغانستان و زیست مسالمت آمیز ساکنان این کشور است
دی اسلامی امارات نمی گفتن دادا چی تاسوی واری تیر دا نظام پلاس در غیر ارچ در نلار او بل تاسوی را غیر افغانستان تا کاختی برا غلی دا نو رازو دی ته چټول ځوانان در نه و تختیدل لاړ ووتل وطن پرې خود در به در پر ملکو کې دی لکه دا پالیسی کې نرمخت را ولې تاسو خپل ځان د پام نه د اسلامی امارات مشرانو ته وایم په څو دولتو کې در باندې خبرې کیږي څو ملکو کې در باندې کیسه روان دي دا به تاسو دی دی ولس لپاره پالیسی کې تغییر را ولې او ولس باندې رحم وکي او کوي نه کوي تاسو ټیم پورا ده
د ټولو هغه ټولو مخالفت کوي چې څوک د ټوپک لاره څوک د جنگ لاره د افغانان ترمنځ چې خارجي اشغال موجود نه وسی چې د افغانان ترمنځ د وسلې څخه کار اخلي مونږی مردود ګڼو جنگ منتفی ګڼو خو مګر دا خلک چې کوم لار باندې روان دي اماراتین د دې په ویلاس دا خلک دې پر اماده کوي چې دې په مقابل کې چې د وسلې ته لاس کړی یو هغه چې څو غوسیله لري لکه د حزبیانو په شان باندې هغه وسلې ته لاس نکړي مګر هر سړی چې د حزبی نه دی هر سړی چې د ټوپک په ژبه در سره خبرې کول غواړي هم دا اوس چې د تپسنګر کې جبهه ازادي سره جبهه مقاومت سره د دایښ سره دی لاس او گریوانی سبا د دې هم لري نو سیږي سبا فاطمین به سر راپورته کړي
او سم ټولنیز شبکې اختر بار چې په خوند تیر شوی وي، مګر د مزار شریف په شادیان دخته کې سکال د اختر په ورځو کې را دبره شوی د ګل سرخ څلویښت ورځنۍ میله خلکو په خورا خوند روانه کړي. د دغه ځای خلک چې هر کال پسرلی کې د سرو بخملي ګلانو په راټوکېدو شادیان دختې ته د خوښیو لپاره وتل، د طالبانو له راتګ وروسته په کې د کورنیو په ګډون بندیزونه لګېدلي او محدودیتونه هم لري. خو په ټولنیزو رسنیو د خلکو خبرې کړې خاطرې ښیي چې سږ کال دا مراسم له اختر سره برابر او نارینه لپاره رنګونه دوه چنده وو. د شادیان دختې په ګل سرخ میله کې ګڼو خلکو د پاراګلایډنګ یا په هوا کې د الوت ننداري هم وړاندې کړې. د اختریز او پسرلنۍ میلې ته سږ کال هم د تیرو کلونو په څیر د ګڼو ولایتونو خلک ورټول شوي وو چې د نورو لوبو تر څنګ په کې د اسونو ځغلونه او ګلیپران الوځونې میله هم ځانګړې وه.
انډیوالان راغلي وو، پنځه نفره شپږ نفره انډیوالان یو موټر کې راغلي وو. ډېره ښه هوا ده، ډېر ښه پنجره کې، ډېر ښه سفر مو وکړ. ډوډۍ مو دې کال ته اشپزي کړې ده، ناستې بس اوس زه ډوډۍ خورم. بل ډېر د خوشحالۍ احساس کوو. د پراشوټ بیا جلا خوند کوي، د غلوړ ځای څخه کله یو نفر راسي پشکې کې، کله دوه نفر پشکې راتاسي، نو دا ډېر جالبه بازي ده. نو اوس موږ دلته جمع نه ډېر ښه خوند کوي.
او که څه هم طالبان ویلي چې سږ کال کابل کې د اتیا زر امنیتي کمرو په وجه اختر آرام تیر شو، خو جګړه ځپلي هلمند کې چې ګڼ خلک یې په اختریزو میلو نورو ولایتونو ته تللي وو، پاتې خلکو یې د اختر خوشحالۍ د لوبو په نندارو لمانځلي. دغلته د سویلی ولایتونو په کچه سږ کال تر ټولو لوی د کرکټ ټورنمنټ جوړ شوی و چې د اختر ورځو کې د فاینل لوبو نندارې ته زرګونه خلک ورټول ول. دا لوبې چې کال کې دوه ځله د اختر په ورځو کې د هلمندي سوداګرو لخوا جوړیږي، دا واري ټول ځایي خلک په نام نه مشهورې سنگین ولسوالۍ ته ورټول کړي وو، او د هلمند تر څنګ په کې د کندهار، فراه، نیمروز او د جنوبي پښتونخوا له بلوچستان ایالت نه لوبډلو ګډون کړو.
دلته راغلی هلمند ته هلمند ولا سنگین ولسوالۍ کې دلته ښه لوبې کېږي، ښه ځوانان هغه د لیر ځای سره راغلي، موږ هم د لیر ځای سره راغلي. دلته ښه سیالۍ د سره کېږي، ښه کرکټ کېږي، د لیر وایته خلک راغلي دي.
خو په پنجشیر کې بیا د طالبانو امر بالمعروف ریاست ویلي له هغو سیلانیانو بېلوالو نه لډوګانې قیلونونه او د دوی په وینا د شریعت خلاف توکي ټول کړي چې د اختر ورځو کې پرې بوخت ول. او د ټولنیزو شبکو بله جالبه موضوع تیره اونۍ دا وه چې د طالبانو په واکمنۍ کې په لومړي وار کندهار کې د وطن په نوم یو فلم جوړ شوی چې لوبغاړي یې ټول نارینه دي. دا فلم د زرچینار پروډکشن لخوا جوړ شوی چې د کندهار دوه ممثلینو وروڼو سمیع الله چینار او عطا الله زر لخوا اداره کیږي. د فلم مرکزی لوبغاړي سمیع الله چینار او عطا الله زر دی چې د قانونو د مافیا پر ضد جنګیږي. خو داسې ښکاري چې د فلم کیسه تر ډیره هندي پشپا او کې جی اف فلمونو ته په پام جوړه شوې. سمیع الله چینار او عطا الله زر تر دې وړاندې طنزیه ویډیوګانې جوړولې چې د ټولنې په ناسمو واقعیتونو د تنقید ژبه لرله.
هنر د لارې نه موږ هر رقم ته خدمت کولی شو. زموږ اکثر په ټولنه کې اکثریت خلک بې سواد دي، یا د سواد کچه ډېره ټیټه ده. نو دغه عامه پوهاوی لپاره بهترین لاره چې ازمایښت شوې لاره ده، هغه هم دا ده د ډرامې، فلم او د سیریال یا د تیاتر دغه سټیجونه دي او د دې دغه ډرامې دي چې د دې لارې نه موږ خامه پوهاوی کولی شو.
بلخوا له افغانستان ډیر لري، په لندن کې هم د افغانستان یو شمیر سینمایي لوبغاړي د اختر په مناسبت سره راټول شوي وو او د خپلو نویو فلمونو لپاره مراسم ونیول. دغه مراسمو ته یو شمیر افغان فرنګیان او سیاسي فعالان هم د فلمي لوبغاړو د هڅونې لپاره ورغلي وو.
لکه ترکیه، ایران، خپل د فلم ستوري ته ډیر ارزښت ورکوي. باندې موږ پرېښو چې د خپل ستوري ته یو ډیر ښه ارزښت ورکړو. هغه ستوري چې دمګه کلتور، هنر، تاریخ ژوندۍ ساتي. ارستو یو تاریخ کې وای هنر او طبیعت، هنر او ادب، د هنر د طبیعت آگاهانه تقلید ده.
او سم د نړۍ له ګډ ګډ نه جالبه خبره. د نړۍ په اوسنی تاریخ کې تر ټولو جالبه پیښه بیا تیرونه دا و چې د هند د ګجرات خار یو میلیونر سوداګر له خپلې میرمنې سره یو ځای خپل ټول شتمني خیرات کړ او د درویشۍ ژوند یې غوره کړ. بویش بنداری نه یوازې خپل 2 میلیارډي سرمایه خیرات کړي، بلکې له میرمنې سره یو ځای د دنیوي ژوند له ټولو اسانتیاو مخ اړول او د رهبانيت ژوند ته مخه کړي. بویش بنداری چې د تعمیراتي کارونو لامل د هند د ګجرات همت نگر کې مشهور پانګوالو د جین مت مذهب پیرو دی او په رهبانيت کې داسې اقدام کوونکو ته تاریخ دنیا وایي. تر دې وړاندې د نوموړي وړلور او زوی د رهبانيت ژوند ته تللی وو او د خپل کورنۍ له ټولې سرمایې لاس اخیستی و چې اوس یې ترې پلار او مور هم متاثره شوي. دوی رب روانه میاش په رسمي ډول خپل ټول خپلوان سره رابطه قطع کی او هیڅ مادي شی به ورسره نه پریخودل کیږي تر دې چې ټول عمر به یب لبخي ګرځي او کچکول په غاړه به د خلکو لخوا شکرانه کې ورکول شوی او توګ باندې ژوند تیری او راځي چې له هغې بختورې کورنۍ سره مو هم ملاقات وکړم چې تر قیامت ورته د کعبې شریفې د کلیګانو د سپارنې دعا او وعده ورکول شوی شیبی کورنۍ چې په مکه مکرمه کې اوسي او د مشهور صحابي عثمان بن طلحه په لمسیانو کې راځي دا ځل د کوچني اختر په ورځ ترې د حرمین شریفین ادارې ځانګړي انځورونه اخیستي په انځورونو کې شیخ صالح بن زین العابدین الشیبی او ورسره یې زوی عبدالرحمن الشیبی او المسیان د کعبې شریفې له کلیګانو سره لیدل کیږي دغه کورنۍ له 1400 کالو ډیره موده وشوه چې د کعبې شریفې کلیګانې ورسپارل شوي کله چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم مکه فتح کړه نو کلیګانې حضرت عثمان بن طلحه ته وسپارلې او ورته ویل دا کلیګانې به تر قیامت له تا او تا نه وروسته ستا له کورنۍ او لمسیانو سره پاتې وي خو په اختر کې له حرمینو نه بیا بد خبر دا و چې هلته یو ډیر سخي انسان چې له 1400 کالو راهیسې د مدینې منورې د نبوي جومات میلمنو ته وړیا چای اوبه خرما او کافي ورکوله ومړ د غجالب او پزله پوری انسان شیخ اسماعیل ابو السبا شپږ نوي کاله عمر درلوده او د ژوند تر اخره یې هر ورځ لږ تر لږه د نبوي جماعت 300 نه تر 500 زیارت کوونکو ته په خپل لاس چای او کافي تیاروله شیخ اسماعیل اصلا د سوریې او هلته په هما خار کې زیږیدل خو لږونه کال وړاندې سعودي ته مهاجر شو او د عمر تر اخره د پیغمبر د ملمنو په کوربا او خادم باندې مشهور او د نن ومورزم په همدې ځای سره رانغاړو هر جمعه له سید شینواري سره د افغانستان سیمه او نړۍ د مسایلو متفاوته شننه د ازادي راډیو په ومورز کې مهیروي